کانو جنکو ته پیغام ورکوي.
زما خدا پیغام ده چې هنر چې ده کنه هنر هر څه هنر چی او چیز ده دی او داغه په کار را وسته شي ضایع کیږي نه په دنیا کې او خاص کر د قبایل او خلکو چې دی دا ملک دا قبایل د کانو نه ډک دي او هر قسم کانی پکې شته او څا سبق دولسم ویلی هغه د راشي زمنګ سره د جیمولوژي د کانو خو هي زکی کوچا لسم ویلی هغه د راشي د کانو کټ کول دي زکی بل د ټول لخه خبره دادا چې کم فیس چې دی ته یو فیس وته نیم ده او د خو وای ما خلک را سو ناراضي راضي لري منګ وته د ټول پرسته کو او دا د کم اس کم دا ډیپلوما خو واخلي ترته په کار راشي دا هنر چې ده کنه دا ډیر ضروری ده دا خاصه د ینګ کوټه خو چې دی ضرورت ده ډیپلوما نه فائدہ والی
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری د درویشتم تلین په مناسبت د هغه په شاعرانه ادراک دا د پوهانو نظریات په یو رپورت کې ولرو. بیا به د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین غونډو او ستاین لیکونو په اړه د یو لیکچر او مباحثې په اړه هم رپورت درکړو او په اخره کې به د زائر عادل په غږ کې د هغه د غزلې سو بیتونو ته تم شو. لومړی رپورت ترازو د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری له درویشتم تلین سره برابر ده. بیل شکه چې په دغه ورځ به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو او د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به آزادی ادبی ټولنې او جرګې د ستر شاعر حمزه بابا یاد د غونډو په جوړولو سره تازه کوي. خو پر ځای مو وګڼل چې د باختر ستوري خبرونه کې هم له تاسو قدرمنو اورېدونکو سره د ارواښاد حمزه بابا یاد تازه کړو. په شلمه پیړۍ کې که د پښتو ادب او شاعرۍ ته تم شو نو یو شمېر داسې وتلې نامې به مخې ته راشي چې د خپل کړي کار له برکته به په پیړیو پیړیو یادېدلې شي. په دغه نامو کې یو هم د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری ده چې شعرپوهان یې د کلاسیکي او معاصرې شاعرۍ ترمنځ پل بولي. د رحمان بابا له شاعرۍ وروسته بیا د حمزه بابا تر دورې پورې د پښتو شاعري د جمود ښکار وه. خو کله چې ورته ستر حمزه د زړه وینې ورکړي نو د پښتو شاعري ځوانه کړه. ځکه خو حمزه بابا خپله هم وایي ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زدي بابا کړم. د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا په خپل شاعرانه قوت سره پښتو شاعري له جمود څخه راوېسته.
د استاد حمزه د غزل راټوکېدل په داسې مهال شوی دی چې دغه مهال پښتو شاعري هغه د نازک خیالۍ او هغه د شعر د واقعي تعریف پر بنسټ باندې تته وه. منځی کې هغه پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ لامسته شوی دی ګنې تر هغه وړاندې د کاظم خان شاهدانه بیا تر د ده تر مهاله پورې زموږ د پښتو غزل چې دی دا تت دی. خو استاد حمزه چې کله رامنځته کېږي او د ده غزل او د ده فن رامنځته کېږي دا مهال په غزل کې نوښت راځي همدغه صنف ته زیاته توجه کېږي. استاد حمزه یو کمال دا کوي چې دغه ترکیبونه چې دي او همدارنګه د شاعرانه تصویرونه چې دي دا پښتنکیږي.
لیکوال او ژباړن محمد اسف شینواری وایي له حمزه بابا نورسته په ګرد پښتونخوا کې او په ځانګړي توګه د خیبر درې د سیمي شاعرانو د هغه پیروي وکړه چې ورسته د حمزه د مکتب نوم خپل کړ.
په پښتو ادبیاتو کې چې کوم ادبي مکتبونه دي، ابوالمراد ابن حمزه شینواری پکې د خپل یو ځانګړي مکتب څښتن دی، په ځانګړي توګه په غزل کې چې بیا د غزل د بابا لقب هم ورکول شوی. د ارواښاد حمزه نه وروسته چې په کوزه پښتونخوا کې په ځانګړي توګه په خیبر کې څومره شاعران تیر شوي دي، په یو ډول نه یو ډول پې د حمزه د غزلو سیوری غوړېدلی و او د هغه د مکتب پیروي کړې ده. او زه مطمئن یم چې په دې سیمه کې څومره شاعران وروسته هم راځي هغه به د حمزه د مکتب تر اغیز لاندې وسی.
استاد ضیاءالرحمن اسرت وایي چې حمزه بابا چې کومو فلمونو ته سندرې لیکلي هغه هم تغزلي بڼه لري.
حمزه شینواری سره دی چې دی د پښتو ژبې یو ډېر استاد شاعر و، تر څنګ یې استاد ناصر هم، لکه څنګه چې د شعر و شاعرۍ په ډګر کې هغه هم په غزل کې د عمره پیاوړی و، دغه ډول یې د فلمي سناریو د لیکلو وړتیا هم لرله. په عین وخت کې همدغه فلمونو لپاره ده به شاعري هم کوله. یوه دغه بېلګه راخیستلی شو چې اشناوې مینه ښه ده خو یوه خبره واوره، دا چې له لمنې نه نیول به پکې نه وي، او پلاو دې له مخه اخلم پښتنې خو تا مې واوره، زمری غوندې به ګوري شرمېدل به پکې نه وي.
استاد لال پاچا ازمون وایي چې حمزه بابا د ژورو خیالونو تر څنګ ژورو فکرونو ته هم د شعر جامې پتن کړي دي.
پخوا غزل یوازې یوازې عشقي مسایلو ته وقف و او عشقي خبرې به پکې وي، مګر په فکري لحاظ باندې غزل زموږ تت و. استاد حمزه یو کمال دا وکړه چې د نازک خیالۍ تر څنګ او د غزل دغه شعري او هنري اړخ پر غښتلتیا سربېره یا د پامغه رنګ کې پښتو غزل چې دی هغه ته د فکر جامه هم ور واغوسته، او هغه فکري جامه یې د ده قاموالي وه، پښتونولي وه، هغه بشرپالنه وه چې هغه د شعر ته ورننه ویست، او غزل یې هم ژوند پیدا کړ، هم خوند پیدا کړ. ژوند دی چې و هغه په فکر کې و، خوند دی چې و هغه په خیال کې و.
د حمزه بابا غزلونه چې وتلو سندرغاړو لکه ارواښاد رفیق شینواری، خیال محمد استاد، شاولي استاد، ګلزار عالم، ارون باچا او نورو د موسیقۍ له پردو سره ویلي چې د بازوق اوریدونکو تنده یې وخت په وخت خړوبه کړي، خو په دې وروستیو کې چې ګلپاڼې په خپل جادویي غږ کې د حمزه بابا دغه نیمګړې نیمخوا او ارماني غزل سندره کړې، د ډیرو بازوق اوریدونکو پام یې ور اړولې دی. حمزه بابا له آثارو څخه تر دېرش عنوانو پورې شاعري او نثري کتابونه خپاره شوي او یو شمېر ناچاپه آثار هم ترېنه پاتې شوي. د پاکستان حکومت د هغه له مړینې وروسته د هغه د کړي کارونو په پایله کې صدارتي تمغه هم ورکړه، او د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه په مزار ګنبد او کمپلیکس ودان کړي دي. حمزه بابا په 1908 میلادي کال په لوړګي کې زیږېدلی و، او په 1994 میلادي کال د فروری په 13 نیټه وفات شو او په لوړګي کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبې یا ګل پورس په جلال آباد کې د لیکوالو کور په کوربتوب د ستاین لیک او ستاین غونډې حقدار څوک دی تر عنوان لاندې لیکچر او آزاد بحث د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و چې پوهنوال استاد لال پاچا ازمون په دې اړه لیکچر نوټ وړاندې کړ او د ګډونوالو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. په دې وروستیو کې یو شمېر ټولنې د شخصي اړیکو په اساس داسې خلکو ته ستاین غونډې جوړوي او ستاین لیکونه ورکوي چې اقداری نه وي. دې عمل د ستاین لیکونو ارزښت ته صدمه رسولې ده، پامدی خاطر د لیکوالو کور یو غونډه را بللې و چې استاد لال پاچا ازمون پکې لیکچر نوٹ وړاندې کړ. د لیکوالو کور په استازیتوب لیکوال او کرکتون کې انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې ورسیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې بې بندوبري رامنځته شوې وه او هر چا مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول. حتی داسې هم ویل کېږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیار ایښي د نوم ځای کوسونه یې تش پرېښي دي او ورته وایي چې دا ځانته د خپل نوم په خطات ولیکه تیار امضا شوي. نو دغه حالت یو ډول ناورین رامنځته کوو په دغه برخه کې. نو د دې دپاره چې خلک متوجه کړو دا بحث راپورته کړو چې ستاینلیک باید څوک د چا دخوانه او چېرته ورکړي او هغه تاسو نن شاهدان وایي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون چې د ستاینلیک او ستاین غونډې په اړه یې مفصل لیکچر وړاندې کړی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل اوس ستاین غونډې او ستاین لیکونه په سلیقوي برخورد جوړیږي.
ستاین لیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغه صلاحیت ولري. متاسفانه اوس موږ ګورو چې دا اکثره شخصي سلیقوي او سیاسي حرکاتو دپاره هم مډالونه ورکول کېږي هم ستاین لیکونه ورکول کېږي او هم القاب ورکول کېږي. موږ تاسو ګورو چې په القاب باندې اوس بد حال روان دی. یو ډله را پاڅېږي او چاته اتل وایي مګر نور ملت را پاڅېږي هغه په وړاندې ودرېږي اتل ورته نه وایي. نو له دې ښکاري چې دا د یو څو تنو شخصي او سلیقوي کار دی یا د یوې مشخصې مرجع چې صلاحیت او مسؤلیت یې په دواړه په غاړه واخلي دغه کار نه دی. نو دغه ډول حرکات خودسرانه حرکات ډېر زیات شوي دي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل په دې وروستیو کې داسې خلک ستاینلیکونه ورکوي چې خپله هم د دې وړ نه وي او هغه چاته چې ستاینلیک ورکول کېږي هغه یې هم ارزښت نه لري.
هر څوک د ستاینلیک او یا د تقدیرنامې د ورکړې صلاحیت نه لري. په قانون کې د دې لپاره واکداران معلوم دي. ځینې ټولنې پرته له دې چې لزان نه پوښتنه وکړي چې آیا زه د تقدیرنامې او د ستاینلیک د ورکړې واکونه زه لرم کې نه لرم ځینې اشخاص ته ستاینلیکونه ورکوي. له بده مرغه موږ په ټولنه کې داسې اشخاص هم لرو چې هغه هم خپل ځان ته نه ګوري چې زه په څه ستایل کېږم. آیا ما کې د ستاینې متره او تومنه او کوم جوهر موجود دی او کنه دی؟ که چیرې موجود وي باید هغه ومني او که چیرې نه وي نو باید دا جرأت ولري چې ما کې د دغه ستاینې یا د دغه منځغونډې کوم جوهر زه په ځان کې نه وینم. نو بنا هر څوک چې زما لپاره دا غونډه نیسي هغه باید هغه رد کړي. یعنې دغسې یو فرهنګ باید ټولنه کې مروج شي. موږ دا معیارونه وپېژنو چې ستاین غونډه چاته جوړه شي ستاین لیک چاته ورکړ شي.
استاد محمد اسف سمیم د دغې غونډې ارزونه وکړه چې د ارزونې په یوه برخه کې وویل
زه دې وشړو کې شپېل محمد مد سلطان دا زما د سخن سورې په معنا کې همایون کړم. زه بابا وایي دا فکرونه چې فلسفت صاحب وایي چې داسې سرته سر مو وایي د ته بل نوم پیدا کړي دا ډېر کم وي. خو د ولسونو سوق لوری ورکول ځوانانو ته د ذهني ودې لارې هوارول او له ګوتې نه نیول دا د ډېرو کمو خلکو کار وي. او د پوهاند رښتین خبره چې د زمانې مور ډېره بخیله ده د نوابغو په بخلو کې. په نوابغ دومره عام شي لکه د ستاینلیکونه اوس زمونږ غیبتونه نه کولی.
یاد دی وی چې په دغه غونډه کې فضل رحمان شمس په اړوند موضوع طنز وړاندې کړو. نقیب احمد تل په موضوع د حفیظ الله تراب طنز ولوست. زیورمان لالا خیل او شریف مسرور د ستاین لیکونو په اړه تمثیلی پرچه وړاندې کړه. د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د ظاهر عدل په غږ کې د هغه د غزل سو بیتونه.
تا چې د مینې په خودلو کې اسراف کولو ځکه نو ما د امیدونو نه طواف کولو دغه عمل مې ستا مزاج نه هم خلاف کولو. تا به پرده کوله ما به انحراف کولو. ما که هر څومره د غمونو نه غلاف کولو تا به همیش راته یو نوی انکشاف کولو. ما ستا لپاره په روژه کې اعتکاف کولو تا د ظاهر په زړه کې هر وخت شکاف کولو.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.